السلام علیکم په دې هله چې دا اوراتون کې ورځ مو نیک مرغوي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اورېدو ته بولم نن چهارشنبه د 1401 لمریز کال د ثور 14 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د مۍ له 2 سره برابره ده په دې نیم ساعت خپرونه کې چې په تخنیکي د امان امرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر اوباما پرون ناوخته کابل ته ورسېد او تېره شپه یې له جمهور رئیس کرزي سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ خو له هر څه نه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه افغان ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس تېره شپه ناوخته په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ شوی خو په پاکستان کې د وسلوالو پناهګاوي ستونزې جوړوي او ملګري ملتونه وایي په سوریه کې د اپریل د 12 د اوربن راهیسې 4 ماشومان وژل شوي دي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په کابل کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ تېره شپه چې کله دا سند لاسلیک شو تر هغې وروسته ولسمشر حامد کرزي وویل چې له امریکا سره د افغانستان نوی باب له دې سره پرانستل شو
د دې سند امضا سره به د پخوانیو لسو کلونو فصل تړل کیږي د مساوي او دوستانه رابطو نوی فصل پرانستل کیږي موږ د دوو مستقلو او حاکمیت لرونکو هیوادونو په توګه دوستانه ټینګ پر مقابل احترام او د متقابلو تعهداتو بنا روابط پیلو
د امریکا ولسمشر د دې سند د لاسلیکو لپاره تېره شپه په نن شوي سفر کابل ته ورسید او د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له ولسمشر کرزي سره دا سند لاسلیک کړ په وړاندې خبرونه کې د ولسمشرانو اوباما او کرزي بشپړې څرګندونې اورېدلی شي د امریکا دفاع وزارت وایي د تېرو شپږو میاشتو په رپورټ کې د امریکا دفاع وزارت د تېرو شپږو میاشتو رپورټ خپور کړ په دې رپورټ کې د افغانستان په جګړه کې د پرمختګ ستاینه شوې خو ویل شوي چې طالبانو القاعده او نورو وسلوالو په پاکستان کې پناه ځایونه جوړ کړي چې ستر ګواښ یې پیدا کړی دی د امریکا دفاع وزارت په دې رپورټ کې چې پرون خپور شوی دا هم ویل شوي چې د افغان حکومت کمزوري او اداري فساد هم د امریکا د پرمختګونو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې یو شمېر امریکایي سناتورانو سره ولیدل د دې لیدنې کتنې په اړه د ولسمشر وان ایمل فیزي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې مسله هم پکې یاده شوې ده ملګری ملتونه وایي د اپریل له 12 را په دې خوا چې په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او اپوزیسیون ډلو ترمنځ اوربند شوی دی تر 4 زیات ماشومان وژل شوي دي د ماشومانو او وسلوالو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کومارا سوامي د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا کسان په داسې حال کې وژل شوي چې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو څارونکي هم شته او د دواړو لورو ترمنځ خبرداری ورکړ شوی چې د ماشومانو مرګ ژوبلې ته جدي توجه وکړي د دې شخړو په اړه د سوله ساتي ځواکونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال هرف لادسوس بیا په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل
The fact is, I think politically, the important fact is that...
دی وای په حقیقت کې زما په فکر له سیاسي پلوه مهم حقیقت دا دی چې دواړه لوري له اوربند سرغړونه کوي بلورته د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې پرون ویل د سوریې په ختیځ کې د ډیر زور په خار کې حکومت مخالف او وسلوالو دولس حکومتي پوځیان وژل دي د امریکا ولسمشر د هغو بهرنیو موسسو او افرادو پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه کوي چې پر ایران او سوریه باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه سرغړونه کوي ولسمشر اوباما پرون د اجرایي حکم په لاسلیک کولو سره د خزانه وزارت ته اجازه ورکړې چې په ښکاره ډول هغه افراد او سوداګرۍ په ډاګه او د امریکا په مالي سیستم کې له ګډون منع کړي چې فریب ورکوونکي فعالیتونه کوي د تروریزم او مالي استخباراتو مشر ډیوډ کوهن ویل هر څوک چې دا بندیزونه له پامه غورځوي هغوی د سوری او ایران خلکو ته زیان رسوي او د امریکا لخوا به مسؤول وګڼل شي او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي بانند د سودان او یا جنوبي سودان په اړه یو پریکړه لیک ترای ورکړي کچېره دا دواړه هیوادونه په خپلو کې جګړه بند نه کړي او د سولې خبري بیا پیل نه کړي نو د دې پریکړه لیک پر اساس به پر یو هیواد غیر پوځي بندیزونه ولګول شي د دې پریکړه لیک په مساویده کې چې د متحده ایالاتو لخوا ترتیب شوې ده د سودان او جنوبي سودان ترمنځ پوله باندې په مقرر ډول د ډزو تبادله هم غندل شوې دا پریکړه لیک په مساویده کې راغلي چې د سرحدي لانجې او پتیلو د غني سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې باید په دریو میاشتو کې دننه بشپړ شي تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کابل کې له افغان ولسمشر سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري او سند لاسلیک کړ. ولسمشر حامد کرزی د دې سند له لاسلیک کېدو وروسته ویل
د دې سند امتصاصره به د پخوانیو لسو کلونو فصل تړل کېږي، د مساوي او دوستانه روابطو نوی فصل پرانستل کېږي.
د افغانستان او امریکا لپاره دا سند څومره مهم دی؟ په دې اړه د چارو کارپوهان وایي
د امریکا په نوی تاریخ کې د ټول نه مهم اسناد دا چې امریکا خو اوباما په خپله کابل ته لاړ چې شخصا هلته ورشو لاسلیک کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړی چې یو شمېر هغه طالب قمانداران چې د سولې غوښتونکي په دې وروستیو کې وژل شوي دي. دغه راز اوري چې نن د مئی دوهمه نېټه ده او له نن یو کال مخکې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وموندل شو، عملیات پرې وشول او ووژل شو. په دې اړه هم یو تفصیلي رپورټ اوړی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د امریکا دفاع وزارت په خپل رپورټ کې د افغانستان د جګړې د بریاو او په دې اړه د ستونزو خبره کوي. د کورنیو چارو وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د دریم پړاو په وړاندې ځینې ستونزې پرتې دي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ناڅاپي سفر پرون کابل ته لاړ او تیره شپه یې له ولسمشر کرزي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. باراک اوباما ناوخته افغانستان ته په نااعلان شوي سفر ورسید او بیا یې نیمه شپه له ولسمشر سره ولیدل او دواړو مشرانو دا سند لاسلیک کړ. د دې سند په اړه د جمهور رئیسانو څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
کابل او واشنگتن د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. لدې سره امریکا ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه به له افغانانو سره وي. افغان ولسمشر حامد کرزي د دې سند په اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل وار له مخه شویو موافقت نامو د دې سند لاسلیک کولو ته لاره پرانسته.
سند همکاری های ستراتیژیک بر زمینه بنای افست
د ستراتیژیکو همکاریو سند د ستیر شوی چې په روسیو کې دوه پریکړه لیکونو لاره ورته پرانسته. دغه توقف ځایونو سپارل افغان دولت ته چې د امریکا په لاس کې وي او د ځانګړو عملیاتو او د شپې په مخه د عملیاتو افغاني کېدل. د امریکا ولسمشر تیره شپه په سیمه ییز وخت 10:40 د بګرام په هوایي ډګر کوز شو او د افغانستان لپاره د امریکا سفیر راین کراکر د هغه هرکلی وکړ. له هغه وروسته په هلیکوپټر کې جمهوري ریاست ته ولاړ او د شپې په 12:00 له افغان ولسمشر سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. له لاسلیک کېدو وروسته باراک اوباما د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ او ویې ویل لدی موافقه سره زر ډاډه يم چې د افغانستان خلک به پوښي چې متحد ایالات د دوی ترڅنګ دي او دوی به پوښي چې متحد ایالات زموږ هدف چې د القاعده لمنځه وړل او هغوی له خپلو خوندي پناه ځایونو محرومول دي تر لاسه کولای شي. په عین وخت کې موږ دا توان لرو چې دا جګړه وګټو او دلته په افغانستان کې د سولې نوی پړاو پرانیسو. د سند تر لاسلیک کولو وروسته په خبري غونډه کې ولسمشر کرزي بیا د افغانستان ګاونډیو ته ډاډ ورکړ چې دا سند کوم دریم ګړی هیواد ته ګواښ نه پیښوي. حامد کرزي وویل هیله من یم چې دا سند به په سیمه کې سوله ټینګه کړي.
امیدوارم
هیله لرم چې زموږ په سیمه کې د امنیت، پرمختګ او هوسایي سبب شي. تیر کال په ترکیه کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډې کې د ایران استازي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له اوږدمهاله حضور سره مخالفت وکړ. خو د امریکا ولسمشر په کابل کې تیره شپه وویل اوس په ټول پوشي چې امریکا د اوږدې مودې په مخه له افغانانو سره ده. نن موږ موافقه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه همکاران واوسو، سوله تروریزم سره مبارزه وکړو، افغان امنیتي ځواکونه وروزو، دیموکراتیک مؤسسې غښتلې کړو، د پرمختګ ملاتړ وکړو او د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې مرسته وکړو. له دې موافقې سره باید افغانان او نړیوال پوه شي چې افغانستان د امریکا ملګری او همکار دی. د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو سند په داسې شپه لاسلیک کړ چې یو کال مخکې په همدې شپه امریکایي ځانګړیو ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد کې وواژه.
د احمد شیبر په ریپورت کې موریدل چې د امریکا ولسمشر چې پرون ناوخته کابل ته ورسید، د ارګ په ماڼۍ کې له ولسمشر کرزي سره د واشنگټن او کابل ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکو او د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د بارک اوباما د انتخاباتي مبارزې له یو ملاتړي سرور احمدي سره خبرې کړې دي. د مرکې په پیل کې د امریکا لپاره د دې سند د اهمیت په اړه سرور احمدي وویل،
د امریکا په نوي تاریخ کې د ټول مهم هغه اسناد دا چې امریکایان هم ورته سترګې په لار وو، ځکه خو اوباما په خپله کابل ته لاړ چې شخصا هلته ورشي او لاسلیک کړي، ځکه چې دغه منطقه افغانستان د امریکا ته د ستراتیژیکي لحاظ نه ډېره مهمه ده. موږ وګورو د دنیا د نیمو نه زیات اتومي قوتونه چې د امریکا سره تربګني هم لري، که هغه روسان دي په یو څنګ کې، هم چین ده، هم پاکستان ده، هم ایران په جوړولو ده او هم هندوستان ده، نو دغه ډېر مهم ده چې په دغه منطقه کې دوی پاتې شي.
په افغانستان کې د حکومت یو شمېر مخالف وسلوال او همدارس د افغانستان ځینې نور خلک له دې سره مخالفت کوي چې امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه باندې نظامي حضور ولري، نو د دې سند ارزښت د افغانستان لپاره څه دی؟
زه به دا وایم صاحب چې زه خو په دغه تړون کې تر اوسه پورې امریکایانو خپل وخت پکې نه ده معلوم کړی، نو زما په اند باندې مشکلات به وي، په دې کې هیڅ شک نشته، مشکلات به دوام ولري. هم د طالبانو هم دغه غوښتنې چې دوی باید وخت معلوم کړي، اگر چې اوس خو دوی وایي چې باید دوی وځي چې خبرې وشي، نو زما په اند هم د ګاونډي هیوادونو لخوا نه به افغانستان ته په خارجه پالیسي کې مشکلات موجود وي. خو امریکایان زه به دا ووایم چې تر ډېر وخت پورې غواړي پاتې شي، لکه څرنګه چې په جرمني کې، په کوریا کې، په جاپان کې او په نورو هیوادونو کې تر وخت پورې پاتې دي، دا اوس هم هلته شتون لري.
احمد صاحب، تاسو دې سند ته د تړون نوم ورکړ. مخکې یو شمېر سیاسي څېړونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له امریکا سره به د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه لاسلیک شي، او دا موافقتنامه به بیا یو تړون ته لاره هواره کړي.
زما په اند باندې سبې څه فرق پکې نشته. دا تړون ده کومې غوښتنې چې امریکایانو کولې هغه ټولې شوې دي. اگر چې د افغانستان حکومت چې کومه غوښتنه کوله، هغه په افغانستان کې د نظامي او ملکي اقتصادي پرمختګ لپاره کومه بودیجه و هغه پکې معلومه شوې نه ده چې په هغه باندې به خبره کیږي، نو ځکه ورته اوس پور تړون نوم نه ورکړی. نو زما په اند باندې زه به دا ووایم چې ټول لغت مقصد چې امریکایانو غوښتل چې دغه د شیکاګو د کانفرنس نه مخکې لاسلیک شي، او هغه داوه د دوی د قواوو د 2014 وروسته پاتې کېده وو، چې زما په اند باندې هغه امریکایانو غوښتل او د کرزي حکومت سره په هغه کې راضي شوی.
ولسمشر کرزی او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما تیر شپه په کابل کې د دوه هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړ. په دې اړه مو د چارو د کارپو سرور احمدزی څرګندونه واورېدې. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. همدا اوس هم خبر ترلاسه کړی دی چې د کابل جلال آباد پر سړک د کابل په ګمرک سیمه کې چاودنه شوې ده. همدا شېبه له سیمې د ازادي راډیو خبریال موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی ستار فروخ. کده دې چاودنې د دې پیښې په اړه راته وایي.
سلام مراد صاحب، شما بشنوانده های عزیز رادیوی آزادی، قسمی که شما گفتین این حادثه یا این انفجارات در منطقه قابلبای کابل در نزدیکی گمرک صورت گرفته، تا فعلا صدای 6 انفجار شنیده شده از این محل، صدای 3 انفجار لحظات پیش به صورت پیهم شنیده شد، فیر پراگنده هم صدایش به گوش میرسه. این محل از محل حادثه از طرف نیروهای امنیتی مسدود شده، راه سرک کابل جلال آباد، و تا فعلا تلفات ناشی از این انفجارات روشن نیست. کوشش میکنیم که، و مقامات هم تا فعلا صحبت نکردن، کوشش میکنیم تا بعدا در این مورد معلومات به دست بریم و به شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم بکنیم. همچنان در این محله که این انفجارات صورت گرفته، یک مرکز نظامی نیروهای خارجی هم موجود است. گمان میره که شماری از مهاجمین مسلح داخل این مرکز نظامی موجود باشند و صدای فیر پراگنده هم از داخل همین مرکز نظامی شنیده میشه.
بله، دیر زیاده من نه. بله بله.
خب، پس از حملات تهاجمی 27 حمل مخالفین مسلح بر سه بخش کابل، این اولین حمله شان است. صورت میگیره و این حمله پس از آن صورت میگیره که شب گذشته رئیس جمهور افغانستان آمریکا سند همکاری های در از مدت استراتژیک با هم امضا کردن.
ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال ستار فروغ چې د کابل ګمرک سرنځي د کابل بای سیمه کې چې د کابل جلال آباد پر سرک پراته سیمه ده د غلطه د چودونو او د وسلواله نخته پړه معلومات راکول دغه پوینه د غلطه تروسه پر د شپګو چودونو غږ اوریدل شوی دی او عمدل تنز دی د نړیوالو ځواکونو د یو اډي یا د اډي شاوخوا څخه د ډزو غږونه هم اوریدل کیږي. د ازادي رادیو پروان او راتلونکو خبرونه کې په دې اړه درته ورسی او دقیق معلومات درکو. تاسی زم غغل ازادي رادیو او یو ځل بیا هم پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په کابل کې د ستراتیژیکو همکاری او سند لاسلیک کړ. د امریکا دفاع وزارت د ترشپګ مشته په ریپورت کې وایي دی چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف جګړه کې پرمختګ شوی خو د القاعده او طالبانو مرکزونه چې د پولي اغړ دي یو ستر ګواښ دی. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې یو شمېر امریکایي سناتورانو سره ولیدل او ورسره په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي د اپریل له 12 را په دې خوا چې په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او اپوزیسن ډلو ترمنځ اوربند ټینګ شوی دی. 4 ماشومان وژل شوي. او د امریکا ولسمشر د هغو بهرنیو موسسو افرادو پر ضد د سختو اقداماتو غوښتونکی دی چې پر ایران او سوریه باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه سرغړونه کوي. دا ازادي رادیو د نوري اسنوري د نړۍ مطبوعات ته کتنه کړې او د افغانستان په اړه د زینو مهمو مقالو زینې برخه دروروي.
القاعده لمنځه یو سید افغانستان د جوړولو له هڅو لاس واخلې. دا د نیویارک ټایمز او رسپانې د مطلب اثر لیک دی چې د پیل فکر هوکې لیکي. یو کال مخکې په همدې ورځ د امریکایي خاصو ځواکونو لخوا د القاعده د مشر اسامه بن لادن وژلو خو د چې امریکا په افغانستان کې دوه جګړې پر مخ وړي. یو د القاعده په وړاندې چې پکې په ښکاره د امریکا ګټې نغښتې دي او بل هم د افغانستان د جوړولو جګړه چې ډېرې پښتنې راپورته کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي له هغو تجربو څخه چې د تروریزم په وړاندې جګړه کې مل سومالیا یمن او نورو ځایونو څخه ترلاسه کړي باید کار واخلو او د القاعده پر ضد جګړې پر ختمېدو ډیر تمرکز وکړو نه په یو ناکامه دولت کې د ښې حکومتدارۍ پر رامنځته کېدو. ورسپانه لیکي پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر له 12 تروریستي حملو وروسته امریکایي خاصو ځواکونو او استخباراتي مامورینو په عملیاتو کې د القاعده شبکې یو شمېر مشران ونیول. د عملیاتو اډې له منځه یوړې. پر مالي سرچینو یې سخت کنټرول ټینګ کړ او په نړیواله سطحې د دې شبکې د حملو توان کمزوری کړ. خو د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې ډېره مشکله بریښي چې د امریکایي ځواکونو هڅې دې بریالۍ وي. ورسپانه لیکي په 2001 کال کې د القاعده او زیات شمیر وسلوالو په افغانستان کې پناه اخیستې او یو شمیر امریکایانو داسې استدلال کاوه چې دی و ثابت بریالیتوب لپاره پکار ده چې نه یوازې په افغانستان کې طالبان له قدرت لرې شي بلکې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د پرمختللي اقتصاد او د اغیزمن امنیتي ارګانونو د جوړولو هڅې هم پر مخ لاړې شي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا دې ته پاتې کیږي چې په ځنګل کې د اور وژلو لپاره ټول ځنګل ووهل شي. بریتانوی ګارډین ورسپانه طالبان له القاعده سره د اړیکو په شلولو کې مرسته ته اړتیا لري. تسرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي هر څوک چې په افغانستان او پاکستان کې جګړې له نږدې څاري په دې پوه دي چې د جګړې په ډګر کې د القاعده د غړو له وژل کېدو سره سره اوس هم د دوی ډیر فعالان او مرستندویان له طالبانو سره یو ځای روانه جګړه پر مخ وړي. د ورسپانې په وینا دوی په تېره بیا په وزیرستان کې طالبانو ته د پرمختللو حملو د ترسره کولو لپاره پوځي روزنه ورکوي چې وروسته د جګړې په لومړۍ کرښه کې عملي کړي. ګارډین لیکي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په جګړو کې د بهرنیو وسلوالو له وژل کېدو یا نیول کېدو څرګندېږي چې تر اوسه په جګړه کې له القاعده سره د نړیوالو افراطي ډلو ائتلاف یو حقیقت دی. ورسپانه لیکي په وروستیو کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن او د طالبانو د مشر ترمنځ د تماسونو افشا کېدنه ښیي چې دواړه مشران په دې پوه چې د دوی وسلوال باید څه وکړي. د ورسپانې په وینا اساسي پوښتنه دا نه ده چې آیا د القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکه شته بلکې خبره دا ده چې د دغې اړیکې د پرې کولو لپاره باید څه وشي. ګارډین وړاندې لیکي دا چې لویدیز غواړي چې طالبان په سیاسي بهیر کې ښکیل کړي دا په دې معنی نه ده چې دوی له القاعده سره د هغوی له اړیکو سترګې پټوي بلکې هڅه کوي چې له دوی سره مرسته وکړي چې یوه متبادله مناسبه لاره غوره کړي، القاعده سره اړیکې پرې کړي او هغه یوازې پرېږدي. د ګارډین په وینا د حیرانتیا خبره دا ده چې ولې موږ ډېر وروسته دې مرحلې ته ورسېدو او ولې له یوې مهمې پروسې سره د امریکا ملاتړ کله ناکله ډېر پیکه ښکاري. هغه چې د طالبانو لپاره ګرانه ده چې خپله لار سم کړي، موږ هم په دغه اوږده کړکیچ کې خپلو تجربو ته پام نه دی کړی او د هغو په عملي کولو کې مو بې تفاوتي کړې ده. ګارډین لیکي موږ باید دا حقیقت ډیر مخکې درک کړی وای چې په هغه بڼه چې موږ د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړه پر مخ وړو، القاعده او طالبان نور هم سره نږدې کړي دي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړی چې یو شمېر هغه طالب قمندانان چې د سولې غوښتونکو په دې وروستیو کې وچل شوي دي. دا ورکړ شوی رپورټونو له مخې په دې قمندانانو کې چې اوس په کوټه کې وچل شوي، د کوټې د شورا د پوځي کمیشن مرستیال ملا اسماعیل خون او له ده سره تړلي 25 کسان شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
د دې وژنو له تایید وروسته د ملي امنیت د ادارې مشر وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه وکړه چې ځان د پردیو له اسارته خلاص کړي او په مستقیم ډول د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. رحمت الله نبیل د سه شنبه پورز د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و، سو د روسي او ډلیزو حملو په مهال د خپل استخباراتي ناکامۍ په اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د تایید کړه چې یو شمېر هغه طالب مشران او قومندانان وژل شوي چې له افغان حکومت سره په تماس کې وو.
ملا اسماعیل سره د 25 کسانو، یاسر، ملا عبدالله چې مخکې شوایو، ملا برادر او د خلک دې په خاطر ونی ول شول چې د افغانستان د سولې په اړه خبره وکړي. چې زه نوستي جنگ نه کوم، سولې کوم. دې ته حاجت نشته چې یا قطر کې یا دوبی کې کتریشته افغانستان غواړي راشه مخامخ د افغانستان مشران سره کینه.
کسه هم خاغلی نبیل داونه ول چې دا کسان په کوم ځای کې وشل شوی، خو تر دې مخکې زنو نور امنیتي سرچینو ویلو چې دا ټول کسان د کوټه د خار په شاوخوا سیمو کې وشل شوی دي. د دې مخکې په ریپورتونو کې ویل شوی چې د طالبانو د قمندانانو د پاکستان د استخباراتو د ادارې خو په دې پلمه وشل شوی چې د طالبانو مشر د وشلو پریکړه کړې وه. په دغه رپورټونو کې دا هم ویل شوی چې په وشل شوو کسانو کې د لغمان ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی شهید خیل او د طالبانو د استخباراتو د پخوانی مشر قاري احمد الله رور هم شامل دي. وسلوالو طالبانو که څه هم دا رپورټونه په کلکه رد کړي او هغه د دوی په وړاندې د تبلیغاتي جنگ یوه برخه بللې، خو په پېښور کې د دوی د یو بل مهم غړي استاد یاسر وژنه تایید کړې ده. ښاغلی نبیل دا هم وویل چې افغانستان ته ټولې ستونزې له ګاونډیو هېوادونو څخه متوجه دي او که نړیواله ټولنه د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو مرکزونه له منځه یو نسي، نو ممکن دا جګړه د درېو نورو لسیزو لپاره دوام وکړي. د په ورته وخت کې د پاکستان په قبایلي مشرانو چې دې نومونه هم یاد کړل، غږ وکړ چې نور دی د پردیو په لمسون د وسلوالو له ملاتړ لاس په سر شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
لنن څخه کال مخکې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القده شبکې مشر ومندل شو، عملیات پرې وشول او ووشل شو. په اوسامه بن لادن پسې شاوخوا لس کاله نړیواله ټولنه ګرځېده چې وینیسي او محاکمه کړي، خو د پټو د پاکستان د پوځي وسترې اکاډمۍ ته نږدې پیدا شو چې په یو دوه منزله ودانۍ کې له خپلو دوو میرمنو او ماشومانو سره ژوند کوو. د اوسامه بن لادن په اړه له احمد شیبر څخه اورو.
د پاکستان په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن د استوګنې ځای له خاورو سره خاورې شوی. په فبروري کې پاکستاني پوځیانو دا کور چې بن لادن له خپلو دریو میرمنو او ماشومانو سره پکې اوسېده ونړاوه. د القاعده شبکې مشر په وروستیو لسو کلونو کې هم د څلورو ماشومانو پلار شو. دا خبره د اوسامه کشي میرمن عمل عبدالفتاح چې 10 کلنه د هغه وخت وکړه چې په پاکستان کې تحقیقات ترې کېدل. اوسامه بن لادن څلور نورې ښځې هم لرلې. د ده مشر ښځه نجوا نومیږي چې د سوریې ده، بل میرمنې خیریه د عربستان ده او درېمه یوه ام خالد هم د سعودي ده، څلورمه یوه ام علي د عربستان ده او کشي یوه عمل د یمن ده. اوسامه بن لادن د میلیاردر عربي محمد بن عوض بن لادن زوی و او مور یې د سوریې وه. بن عوض بن لادن 250 لوڼې او زامن لرل چې اوسامه یې 43 اولاد و. اوسامه بن لادن چې په 1983 میلادي کال کې القاعده شبکه تأسیس کړه، یولس کاله وروسته تر دې نیټې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارتونو په بریدونو تورن شو. تر دې بریدونو وروسته واشنگتن له طالبانو سره تماسونه ونیول چې اوسامه بن لادن ور وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنه رد کړه او دوه کاله وروسته د سپتمبر په 14 پر نیویارک او واشنگتن تروریستي بریدونه وشول چې بیا د امریکایي ځواکونو په مشرۍ نړیوال پوځیان افغانستان ته راغلل. د طالبانو رژیم نسکوره شو او 45 کلن ابن لادن لس کاله وروسته تر دې نیټې د پاکستان پوځي اډې ته نږدې په ایبټ آباد کې وموندل شو او وبښل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوسامه پر ضد
د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه تیر کال د می په دوهمه وویل. نن سما له لارښوونې سره سم متحد ایالاتو د پاکستان په ایبټ آباد کې پر یوه کور مشخص برید وکړ. یوې وړې امریکایي ډلې له ډېر قابلیت سره دا عملیات وکړل. هیڅ امریکایي ژوبل نه شو. دوی هڅه وکړه چې د ملکیانو د ژوبلېدو مخه ونیسي. له نښتې وروسته دوی اوسامه بن لادن وواشه او د هغه جسد یې د تحقیقاتو لپاره ورسره واخیست. د عملیاتو پر مهال له اوسامه بن لادن سره دوه میرمنې او پنځه ماشومان هم اوسېدل. د برید پر مهال د اوسامه کشې میرمن ټپي شوه. امریکایي ځواکونو وویل چې هغې هڅه کوله چې له خپل میړه دفاع وکړي. په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د اوږدې مودې اوسېدو د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ پر تودو اړیکو منفي اغېز پرېستی دی.
خبری مجله اوری تاسې زمون غغل ازادي رادیو اوری. د کورونا چر وزیر وی چې افغان امنیتي ځواکونه ته د امنیتي مسؤلیتونو د دریم پړاو په وړاندې ځینې ستونزې پرتې دي. بسم الله محمدی پرون د دې وزارت د یو شمېر جګپوړو قمندانانو سره په غونډه کې خبرې کولې. ویل چې افغان امنیتي ځواکونه ته د واک د لیک په تیرو دوه پړاونو کې هیڅ ډول ستونزې نه وي. په دې اړه نور حال د جمیلی ظریف په ریپورت کې.
د کورنۍ چارو وزیر که څه هم دا جوته نه کړه چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیکت په درېیم پړاو کې به څه ډول ستونزې موجودې وي، خو ویل چې د دې بهیر بریا د افغان امنیتي ځواکونو په ښه کار پورې تړلې. بسم الله محمدی د سه شنبې په ورځ د پولیسو له یو شمېر جګپوړو قمندانانو سره په غونډه کې د امنیتي مسؤلیتونو د درېیم پړاو په وړاندې د پرتو ستونزو په لمنځه وړلو کې د قمندانانو په هڅو ټینګار وکړ.
مرحله اول و دوم انتقال در نتیجه تلاشای شما
د امنیتي مسؤلیتونو د لیکت لومړی او دوهم او ستاسو قمندانانو د هڅو په پایله کې په کامیابۍ سره پای ته ورسیدل، او دا مهال موږ او تاسو د دریم پړاو د پیلولو په حال کې یو. خو دغه پړاو د تیر په پرتله یو څه ستونزې لري. زه د دې پړاو د بریالیتوب لپاره هم ستاسو په هڅو ټینګار کوم.
افغان امنیتي ځواکونو ته د واک د لیک لومړی پړاو د تیر کال د چنګاښ په میاشت کې پیل شو، چې په لړ کې د کابل، بامیان، لغمان، لشکرګاه، هرات، مزار شریف او پنجشیر امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د دې بهیر په دویم پړاو کې چې اوس بشپړ شوی، د تخار، هلمند، غزنی او جلال آباد ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپارل شو. افغان امنیتي ځواکونو ته د دې ولایتونو د امنیتي مسؤلیتونو د لیک له بهیر وروسته د افغانستان د شاوخوا 50% امنیتي مسؤلیت دا مهال د افغان ځواکونو په لاس کې دی. افغان حکومت وایي چې ټاکل شوی ده د امنیتي مسؤلیتونو دریم پړاو هم ډیر ژر پیل شي. سره له دې چې افغان حکومت تیر دوه پړاوونه کامیاب او ښه بولي، خو یو شمېر کتونکي بیا هغو دواړو پړاوونو ته هم د شک په سترګه ګوري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک دریم پړاو به هم له لومړي او دوهم پړاو سره هیڅ ډول توپیر ونه لري.
دغه ټولې ستونزې د اول دویمې درېیمې مرحلې ته انتقال کوي. اول خو د هغو وسلوالو قوتونو چې غیر قانوني دي او په منطقو کې هغوی د قدرت څښتن دي، د کلي اول دا ډېره سخته ستونزه ده چې هغه وسلوال دي هغوی به په ناوړو کارو باندې لاس پورې کوي. دویم د بهرنیو لاسوهنې دي. استخباراتي جګړه په افغانستان کې روانه ده، هغه به ډېره فعاله کېږي.
ښاغلی مرخیل وایي د دې لپاره چې دغه بهیر بریالی شي او ښې پایلې ولري، نو پکار ده چې افغان حکومت په خپل کدري سیاست کې بدلون راولي، په نړیوالو ځواکونو فشار راولي چې افغان ځواکونو سره د تخنیکي وسایلو په برخه کې مرسته وکړي او ملي وحدت رامنځته کړي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا د کابل د نن ورځې د امنیتي پیښو په اړه درته وایو چې شیبه مخکې د ازادي راډیو خبریال ویل چې د کابل د قابل بای سیمه کې د چاودنو په اړه د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې دغلته چاودنه شوې ده، خو تر اوسه پورې دا معلوم نه ده چې آیا دا ځان وژون کې برید ده که بمي چاودنه دغه راس. په سیمه کې زمونږ خبریال په روانه خپرونه کې ویل چې هلته د ډزو اوازونه هم اورېدل کېږي، او دا ډزې او چاودنې هلته د بهرنیو ځواکونو له یو اډې یا د دې اډې له شاوخوا سیمو څخه راځي. په عین حال کې همدا شیبه فکر کوو د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د تلیفون پر لیکه کې دی. شفق صاحب، که په لنډو راته وایي چې د دې پیښو په اړه د کورنیو چارو وزارت وایي څه وایي؟
بله، سلام علیکم تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار د شپږ نیم او اووه بجو ترمنځ د کابل ښار د ګمرک او قابل بای په سیمه کې چېرته چې هم د بهرنیو ځواکونو مراکز دلته څه دي او هم د افغان ځواکونو دلته پسې چاودنې واورېدل شوې. د پنځو یا شپږو پرله پسې چاودنو غږونه واورېدل شول، او په عین حال کې ورپسې د سپکو وسلو ډزې هم واورېدل شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی پیښه او پر لپسې چاودنې تاییدوي. خو وی ویل چې تر اوسه دا نه شي ویلی چې آیا دا ځان وژونکې حملې وې یوازې چاودنې وې او که وسلوالې حملې دي. خو په عین حال کې د طالبانو بیان د ګلام مجاهد ازادي راډیو سره له یو نامعلوم ځای څخه په تماس کې وویل چې د دوی یو شمېر وسلوالو په قبر بای سیمه کې په بهرنیو ځواکونو چې د هغوی هلته یو قرارګاه یا مرکز دی هلته حمله کړې ده. لومړی یې د موټر په واسطه ځان وژونکې حمله ترسره کړې او بیا یې حمله کړې. ده وویل چې دا حمله د افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر ځواب دی او له افغانستان